درنو اوریدونکو سلامونه. دا مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. د دې او ساته خبرونې په لومړۍ برخه کې مو درته د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه راوړي، او په دویمه برخه کې به دوی اونې خبرونې شعر او تصوف او هم دا ډول اقتصادي نړۍ هم واوري. خو لومړۍ به له شاهین بنیري څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
وړومبه مهم خبرونه. د پاکستان فوج ویلي چې القاعده او طالبانو سره تړاو لرونکو اورپکو ملای ماته کړی ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مائی د مقدمه په اړه په شوی فیصله ناهیلی خودلې ده. د لیبیي حکومت ځواکونه وایي دوی ته له مصراته خار څخه د راپشا کېدو حکم شوی دی، او د پېښور خار شای باغ د بیا ودانې لپاره به امریکا د پښتونخوا حکومت سره د 10 ملیون روپو مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ویلي چې القاعده او طالبانو سره تړاو لرونکو اورپکو ملای ماته کړی ده. دا خبر نن د فوج مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی نوی برتی شو فوجیانو ته د وینا په وخت وکړه. دا وینا د پاکستان په سرکاري ټلویزیون ښکاره کړې شوه. روانه میاشت امریکا ویلي وو چې د پاکستان سره د ترهګرو د ماتې لپاره څه پراخه منصوبه نشته. د پاکستان د فوج مشر د واشنگتن د فکرمندۍ په اړه خوسونه ویل، ولی زیاته کړه چې د پاکستان د هیواد دننه او بهر خطرونه پوره په پوره خبر دی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مائی د مقدمه په اړه په شوی فیصله ناهیلی خودلې ده. پرون په جاری کړی شوی او بیان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې دا فیصله به جنسي تیری سره د مخامخ شو خزو تکلیفونه نور هم زیات کړي. کمیشن زیاته کړه چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پولیس له لوري نیمګړې پلټنې او د مقدمه ناوخته درج کول د دې سبب شو چې عدالت ملزمان پرېښودل. بلخوا په نیویارک کې میشت د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ملزمانو د بری کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد د نظرسانې درخواست جمع کړي. د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د مختار مائی سره د جنسي تیری په تور نیول شو شپږ کسانو کې د 15 د پرېښودو امر ورکړی دی. د لیبیي حکومت ځواکونه وایي دوی ته له مصراته خار څخه د راپشا کېدو حکم شوی دی. دا خار شاوخوا درې میاشتې د حکومتي ځواکونو په محاصره کې و. د یاغیانو لخوا نیول شوی یو زخمی فوزي رایټرز خبری اجانس ته ویلي چې د پشا کېدو حکم د جمعې په ورځ ورکړی شوی و. دی وایي کله چې د دوی فوزي ټولګي د بیرته تلو تیاری کوله چې یاغیان ورباندې برید وکړ. د پرشا کېدو د راپورونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د لیبیایي حکومت ویان موسی ابراهیم ویلي چې د نیټو هوایی ځواکونه د کرنل قذافی له کمپاونډ سره نږدې برید کړی چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا سرخار د تاریخي پېښور د تاریخي شاهي باغ د بیا ودانې او پراختیا لپاره د امریکې مرستندویه اداره USAID د پختونخوا حکومت سره د 10 ملیون روپو مرسته کوي. د مشال خبریال خالد خان نور حال راکړي.
په رسمي توګه د دغه کارونو پرانستا په پاکستان کې د USAID سینیئر ډیپټي مشن ډایرکټر میرمن ډینس هربول او د پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور پلاس په شاهي باغ دننه یو دستوره کې وشوه. دستورې ته وویل شو چې د بیا ودانې او پرمختیا کارونو کې به د شاهي باغ رنګ روغن او دیوالونه اوچتولو نه علاوه د باغ دننه سړکونه، شینکي، واري او د اوبو تالابونه هم جوړول شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته ویلي چې نور باید ارومرو د مظاهره چانو پر ضد خونړي ګامونه پای ته ورسي. باراک اوباما دا خبره په داسې حال کې کړې ده کله چې داسې راپورونه مخې ته راغلل چې د شام امنیتي ځواکونو د ولسمشر پر ضد مظاهرو کې شاوخوا 30 کسان وژلې دي. امریکایي ولسمشر د شام په ولسمشر دا تور هم ولګو چې هغه د ایران مرسته ترلاسه کول غواړي. د بلوچستان کې د ناټو تیل وړونکو ټینکرانو باندې د ناسرګندو وسلوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. دا پیښې پرون ناوخته په کوټه او خوزدار کې رامنځته شوي دي. ناټو وایي ځواکونه یې د افغانستان په شمالي ولایت قندوز کې د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان یو مشر نیولی دی. د ناټو په یو بیان کې ویل شوي چې د نوموړي سازمان مشر له خپل دوو ملګرو سره د اپریل په شلمه د فوزي عملیاتو پر وخت ونیول شو، خو د نیول شوي مشر نوم نه دی ښودل شوی. البته یوازې دومره ویل شوي چې دی په کال 2010 کې له افغان جیل څخه تښتېدلی و. د برتانیا حکومتي چارواکي وایي د اپریل په 9 د شاهي کورنۍ د شهزاده ویلیم او کیټ میډلټن د واده د مراسمو د لمانځلو په لړ کې به په ټول هیواد کې 5,500 د خوشحالۍ غونډې جوړیږي. یوازې په لندن کې شاوخوا 800 درخواستونه د خوشحالیو د غونډو لپاره چارواکو ته د اجازې لپاره ورکړل شوي دي. د برتانیا مقامي شوراګانې وایي چې د دې ترڅنګ به په زرګونو نورې د خوشحالۍ غونډې جوړیږي چې له چارواکو څخه د اجازې اخیستلو ضرورت نشته. د پاکستان د وتلي هنرمند موین اختر د جنازې مونځ په کراچۍ کې ادا کړی شو. په جنازه کې د موین اختر په زرګونو مینهوالو ګډون وکړ. د نوموړي د کورنۍ د غړو په وینا موین اختر پرون په کراچۍ کې په خپل کور کې هغه وخت سا ورکړه کله چې ناسا پر او غورځېده. دا و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره ستاسو په ژبه نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې به پر دې موضوعاتو ریپورټونه واوري. په پاکستان کې د بشرو حقوقو سازمانونه د دې ملک د سپریم کورټ لخوا د مخترمایي په مقدمه کې ته تورونو 5 کسانو د خوشی کولو د پریکړې په اړه په یو خوله نه دي. په خپل مخترمایي د دې پریکړې په اړه څه وایي؟
زه چې کله د عدالت په دې پریکړه خبر شوم نو ډیره خفه شوم.
په بلوچستان کې د نیټو لپاره پر تیل اوړونکو ټینکرو برید شوی چې 2 تنه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د ازبک وسلوالو یو مشر نیولی دی. په پاکستان کې د غیر معیاري خوراکي توکو له کبله په لوی شمېر خلک له ناروغۍ سره مخامخ کیږي. یو ډاکټر په دې اړه وایي
په بازار کې اکثر خوراکونه ملاویږي چې هغه د مختلفو مرضونو سبب کیږي. عوام کلیوال خلک چې دي کله بازار ته راځي باید د همدي شیانو نه زیات استفاده ونه کړي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او دوی ونځي خبرونې هم د دې غړي برخه دي او ریدلې مه هیروي. او راځو د دې غړې لومړی موضوع ته. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په ګډه د جنسي تیری ښکار شوی مخترمایي د مقدمې د فیصلې وروسته په دې ملک کې د انساني او بشري حقوقو سازمانونو په یو خوله نه دي. بلخوا د قانوني چارو کارپوهان وایي چې عدالتونه د چا په خوښه یا په جذباتو کې فیصلې نه کوي، بلکې هغوی پر هغه څه فیصلې کوي کوم څه چې مخې ته پراته وي. دا چې د مخترمایي د مقدمې د فیصلې وروسته بشري حقوقو تنظیمونه څه دریځ لري، له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریال ریاض مسخیل په ریپورټ کې به واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د مخترمایي د کیس فیصله واوروله چې پکې د لاهور های کورټ فیصله پزه وساتل شو چې تر مخه 15 ملزمان بری او یو تا عمر کې سزا اورول شوی و. د فیصلې وروسته مخترمایي مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې ویلي وو چې د هغې د پاکستان د عدالتونو نه ادبار پاسېدل دي او د دې خیال وو چې فیصله به ارومرو د هغې په حق کې راځي. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپوه او د مردان د وکیلانو د صدر اکبر هوتینو پوښتل نو هغه وویل چې عدالت هر فیصله په انصاف وی او هر جج کوشش کوي چې چا سره زیاتې اونشي او کمې فیصلې چې هم کیږي هغه د ثبوتونو او موجود ریکارډ پر رڼا کې کول شي. نو مول زیاتوي
پیدا
بلخوا د مختار مای د کیس د فیصلې وروسته د بشري حقوقو تنظیمونه هم جدا جدا دریز لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیدا الیاس وایي چې د دې فیصلې نه دا ثابته شوه چې زموږ حکومت زنانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې دي او دې سره به دوران کارو او غلطو خلکو حوصلې لوړې شي. سیدا الیاس سیاتوی خوربل طرفتا د بشری حقوقو روزگار او برابرۍ د پاره کارکون کی غیر سرکاري تنظیم مشر زاهد اقبال بٹ وای چې هغه ته په فیصله افغان دی خو د بلګام اغستون وړاندې با دوی په خپل د مختار مای د وړاندیز انتظار کوي. نو موړې وای
دیو کوٹری گام پرتکول نوڑان دے باید چی دا مختار مائی یا دا حقی وکیل اعتزاز اصن نتا پوسو شی چی دیو سکوی کدیو پا خپل سوکڑو خوبیا ورسر مون هم ولاریو خو کدیو پا خپل سنکوی نمون حس نشو کولی دا دالت فیصله دا آمون پا دی اڑا دیر سن نشو ویلی.
یاد دیوی چی مختار مائی دا فیصله رستو ویلیو چی حقا دا دی فیصله خلاف حس کسم درخواست ورکول نغواری. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ پر مختار مای د جنسي تیری په تور کې لنیول سو کسانو څخه د 15 د خوشی کول پریکړه کړې ده. ل نوموړې سره په 2002 کال کې د پاکستان د پنجاب صوبې د مظفرګړ د میروالا په کلی کې د پنچایت د پریکړې لمخې ډلیز جنسي تیری سوی و. دا چې د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختار مای څه وایي په دې اړه به یو رپورټ ل یو لنډې د مې وروسته واوري. پر مختار مای چې کله په 2002 کال کې د پنجایت په امر ډلیز جنسي تیری وسو نو په لومړي سر کې 14 کسان په دې پیښه کې تورن وګرځول سو چې وروسته بیا شپږو تنو ته پکې د مرګ سزا واورول سو. په دې کې د پنجایت د مشر او یو بل غړي ترڅنګ څلور هغه کسان هم شامل وو چې پر مختار مای جنسي تیری کړی وو. خو د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د لاهور های کورټ د 15 کسانو سزاګانې رد کړې او شپږم ته د مرګ سزا په عمر قید وربدل کړه. ل شپږو کلونو تیرېدو وروسته پرون د پاکستان سپریم کورټ د هغو 15 کسانو د خوشي کولو پریکړه واوروله چې د امکان له مخې به په دې اونۍ کې خوشي کړل سي. د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختار مای مشال ریډیو ته وویل
مجھے بہت دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے یہ فیصلہ سن کے، کیونکہ مجھے اعتماد تھا، 100% تو یقین تھا میرے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا.
زه چې کله د عدالت په دې پریکړه خبر شوم نو ډیره خفه شوم او ډیره غمجنه شوم. هغه ځکه چې زما پر دې عدالت باور وو چې زما په حق کې به پریکړه کوي، ځکه چې دا یو ډیر لوی عدالت دی او ما کله هم داسې فکر نه کاوه چې دا به زما پر ضد پریکړه کوي. خو زه نور پر عدالتونو باور نه لرم او زه فکر نه کوم چې په عدالت کې او پولیسو کې څه فرق وي. ما به پخوا داسې فکر کاوه چې له پولیسو نه بے انصافی کیږي او پولیس په ایف آئی آر کې تیروتنې کوي او په عدالت کې به انصاف وي. خو لا پرونه راهي سے زډیرا ناهیلی یم.
آج جو ہے نا میں کل سے بڑی مایوس ہوئی ہوں عدالتوں سے.
د مختار مای مقدمې له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 9 کال وخت ونیو، خو د پنجاب د های کورټ تر پریکړې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې کسانو د پریښودلو پریکړه وکړه. له دې وروسته نوموړې د خپل راتلونکي په اړه وایي
که زه د پاکستان ولسمشر ته خواست وکړم نو هغه به چاله ځي، خو هم دې عدالت ته به ځي. زما انصاف په کار وو، زه انصاف غواړم. تاسو ماته وایئ چې د پاکستان کوم عدالت به ماته انصاف راکوي؟
مختار مای له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې دا اوس د خپل او کورنۍ د امنیت په اړه ډېر اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې کدی او یا هم کورنۍ ته کوم څه ورپېښ سو نو د دې ذمہوار به د پاکستان سپریم کورټ وي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په بلوچستان کې پر هغو لاریو یا ټینکرو یو ځل بیا برید سوی چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته تیل او خوراکي مواد وړي. په برید کې دوه موټر چلونکي وژل سوی دي. په دوی کې یوه پیشه د شالکوټ سره په څنګ کې او دویمه په خوزدار سیمه کې رامنځته سوې ده. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل پرې رپورټ لري.
اوله پیشه د کوټي د شالکوټ تڼۍ په سیمه کې له مغربي بایپاس سره تیر ماښام د پاوکم شپږو بجو په شاوخوا کې رامخته سوه. د شالکوټ تڼۍ د چارواکو په وینا ناڅرګنده کسانو پر نیټو ټینکرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ټینکر ډرایور خیال بادشاه مړ سوی خو د هغه ملګري صابرین بچ پاتې سوی دی. د شالکوټ تاڼۍ محرر محمد اعظم د نوموړي صابرین هغه لیکلی بیان یا وینا راته وویله کوم چې نوموړي له پیښې وروسته و پولیسو ته ثبت کړې وه. کنډکټر په تور کار سره کوم. یو دوی ورځې مخکې استاد خیال بادشاه له کراچۍ څخه له تیلو ډک دا ټینکر افغانستان له دوړلو دپاره روان کوي. د جمعې په ماښام پر پاوکم شپږ بجې موږ له مغربي بایپاس څخه تیرېدو چې اچانک دوه کسان چې مخان یې پټ وو له یوې ګلۍ راووتل او له توپنچو څخه یې پر موږ ډزې شروع کړې. له نیکه مرغه زه خو بچ سوم خو خیال بادشاه ځای پر ځای مړ سو او زموږ ټینکرې ته هم له ډزو نقصان رسېدلی دی. هلته بیا هم د نیټو دوه ټینکرې د خوزدار په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه ناڅرګنده کسانو په ډزو نښه کړې چې په نتیجه کې د یوه ټینکر ډرایور صاحب خان وژل شوی دی. د خوزدار تحصیلدار محمد سعید د وینا تر مخه پیشه تیر ماښام د باغبانه په سیمه کې رامخته سوه او ناڅرګنده کسان له برید کولو وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. د کوټي او خوزدار د پولیسو په وینا د دواړو وژل شوو ډرایورانو تعلق د خیبر ایجنسی له سیمې لنډي کوتل سره دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د جمعې په ورځ نیټو چارواکو وویل چې د افغانستان په شمال کې د ازبک وسلوال یو مشر نیولی دی. دوی ویلي نیول سوی کس د القاعده سره د تړلې یوې ډلې غړی دی او د ده او د نور ملګرو د افغانستان په شمال کې له طالبانو سره پر ناټو او افغان ځواکونو د بریدونو په تنظیم کې مرسته کوله. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبری اجانسونو لمخې دا رپورټ چمتو کړی.
ناټو د نیول شوي ازبک وسلوال نوم نه دی ښودلی خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کس د کندوز د خان آباد په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. دوی وایي نیول شوی کس په پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ اړیکې تنظیمولې. په دې اړه د ناټو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ازبک وسلوالو دې مشر له دواړو خواوو سره مرسته کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د روزنو او عملیاتو مشري کوله او د افغانستان په شمال کې د ناټو او افغان ځواکونو خلاف ځانوژونکي بریدونه چاودنې او نور عملیات تنظیمول. ناټو وایي د ازبک وسلوالو دا مشر په 2010 کال کې د پاکستان له یو زندان څخه تښتېدلی و او له نورو سره یې هم له زندان څخه په تیښته کې مرسته کړې وه. د ناټو خبر پاڼه زیاتوي افغان او نړیوالو ځواکونو د څو اونیو راهیسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو دا مشر څاره او د چهارشنبې په ورځ یې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د ده د یو بل ملګري او همدارنګه د یو درېیم کس سره چې پر هغه هم د ازبک وسلوالو سره د تړاو شک دی ونیوه. ناټو وایي دوی د افغان ځواکونو سره په ګډه په تیرو څه کم دوه میاشتو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره تړلي شاوخوا شل وسلوال په افغانستان کې وژلي. د دوی په وینا په دې کې د بلال کندوزي په ګډون د دې وسلوالې ډلې څلور مشران هم شامل دي. د پنځشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د احمد ولی صدیقي په نوم د ازبکستان د اسلامي غورځنګ هغه افغاني الاصله جرمنی غړی چې په افغانستان کې نیول شوی و امریکایي چارواکو ته د تحقیقاتو پر مهال په اروپا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه مهم معلومات ورکړي و جرمني ته وسپاره. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کندوز او ګوندی ولایتونه په دې وروستیو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي حزب او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د غړو په پټنځایونو بدل شوي. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په 1991 کال کې جوړ شو چې هغه مهال هدف په ازبکستان کې د یو اسلامي دولت رامنځته کول و، خو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې سره اړیکې پیدا کړې او اوس په ټوله مرکزي اسیا کې د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره جګړه کوي. ویل کیږي چې دا ډله دا مهال د افغانستان په شمال کې ډېره فعاله ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس بولاړ سو بنو ته هلته حکومتي ملازمین په خپل تنخواګانو کې د کمیل عمل شکایت کوي. دوی وایي چې تیر کال هم د پاکستان د سپریم کورټ مخ ته د دې ستونزې په اړوند مظاهره کړې وه، خو کوم څه لاسته نه دی ورغلی. او دا ځل به هم د دې میاشتې پر 8 او 8 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مخ ته په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دې کسانو سره خبرې کړې دي چې تاسو ته اورو.
مو غلام دیاز نوم ده، د لوکل ګورنمنت امپلایز فیډریشن خیبر پختونخوا صوبا نه صدر یم. پین پینشن کمیټې هم د موجوده حکومت چې کومه کمیټې جوړه کړې وه، هغه هم د پکروړه پاربه ریپیو لګېدلې. په 3 جون باندې 2010 باندې چې مشکې مو مظاهره کړې او پاش مشر سره وعده شوې وه چې میژو دغه پیسې د 50% چې کومې دي د بیسک پیتا ورګړای او هغه یې نکړې غړې. میاں نواز شریف چې هغه پارټي دا یو ویر کړی دو چې دوی نه د 25% د 50% نه کمې شي. امیر دا وی چې کا 27 تاریخ نه مخشه مقصدی مشتا اعلان وکړو، خو میر در نه حق میږي.
وقار علی شاه پریزیدنت پیرا میډیکل اسوسییشن آل ٹیچنگ ہسپیٹلز اینڈ بن میڈیکل کالج بن نو پریویس ایئر میر دا خپل احتجاج ختم کو او خپل در نه بریز دا ولې 50% دی مشتا اډھا کر ریلیف کو آمد میر سره ایگری شوی چې په 2 دسمبر 2010 کې بنیادی تنخواه دې جمع کړي او زم کړي او ګورنمنت اغا ونه کړل. دا یو قسم کافی نه دی چې جې جمع خاندان په وساتو یا چې جې چې مطلب جم غم یا خادی کې مونږه استعمال کو یا تجویز برابر قیمت برابر کی تنخواہ معیشت متبادی بچی متبادی پلوان تبادی منگا بالکل گزارا ہر یو سڑے ہر یو دگا خپ قرض کے ڈوب دے مجبوری دلا سا جو خوراک ہو بکو دا گزرے جوندن ہو بگر دا کو خودی دا دمر شخر چین کئی دا دے شخر چشیر ایک بٹا لکمہ ایسا دا منگ تم راکی.
ما نفید نمادو آل پاکستان کلرک اسوسییشن ضلع بانو صدریم او منگ خود دیر وقت لگیا دا جد جہد لگا ولے دے تیر کل مجھو اسلام آباد سے مظاہرہ اکڑا مشرا گورنمنٹ باقاعدہ کمیٹمنٹ کرا دا پین پینشن میر مطالبہ دو بے گورنمنٹ مشرا پا ملتان کے جد سید خورشید شاہ منسٹر پر قیادت سے مصرا مذاکرات اکڑل چ اکتوبر سب تا سو مطالبے میر مانو تا سو فی الحال دا احتجاج ختم کئی ہوتا حال امیر مطالبے اونو من لس لے میر مطالبات تسلیم نہ شل نو پاٹا اس طریقہ منگ دا سپریم کورٹ مطلب دا چے اغت ازی واغاز بد چیف جسٹس پو گیٹ بند درنا کوي اغنا با مخبل انصاف واڑو. اکثر ملازمین چ اوگرے دا ایڈوانس سیلری فرمونه او خوسری دا بینگ نا 18% پون اس پر بند سو سرا کر رہا اخلی خدا بندے گزارے کئی دا مہنگائی سر حالات تھی کم زائی تار سورس دل وے سر کوری ملازمین مطلب دا ستن خدا.
ز پیرزاد عادل فراز پریزیڈنٹ ایٹیا ڈسٹرکٹ بانو خبر کو ٹیچرون ملک سے یو بنیاد لری میں مارے قوم دی او دے ملک جمرہ خدمت کئی او ایدی سارا دے میرانی میر سلوک کے جی میز دے گورنمنٹ نا دا مطالبہ دو چے پین پینشن کمیٹی چے دی کی مجوڑا کڑی ہے پر اسکول مشتا چے دے گے سفارشات دا عملو کو او مشتا دا ٹائم سکیل رو کو ادھر بس سلسلے سے حکومت تا میز دا احساس ور کول غوڑی چے میز دے پورا خود دی خزانے خالی وی او ایدی دے عدل تلل دے پورا بیا پ ملک شیڈر فنڈی نا یو کس پ دورے او پ بندے میز بال باج دے منگئی دے لوسا او جی تری او تعلیم نا او دے نا محروم وی پ دے منگئی سے میستان ہے دے کیر غریب بال سوتلے توفیق نلاری.
تاسو د بنو څخه د خلکو د ستونزو په اړه د دوی په خپل ځخ کې خبرې اورېدې. په پاکستان کې د غیر معیاري خوراکونو د جوړولو یا خرڅولو له کبله ک یوې خواته اولس لګن شمیر ناروغي سره مخامخ کیږي، نو بلې خواته دوی ته مالی زیان هم رسیږي. د دغه خوراکي څیزونو د مخنیوي او یا د زیان په اړه حکومت ڈاکٹران اولس سوائے رضی چیل اسلام آباد سخے د مشال ریڈیو د خبریال ارمزیب خان پدی رپورٹ کی وارو.
سو ورځې وړاندې سرخار اسلام آباد کې د صحت محکمې له طرفه په یو شمېر لوی او وړو هوټلو باندې چاپې وهل شوې وې. دغه هوټلو کې د نمونو اغوستو وروستو زیاتره خوراکونه د انساني صحت لپاره زیانمن ګرځول شوي. د دغه چاپو په وخت د صحت محکمې ډاکټر امیرزاده خبریالانو ته وویل چې د بد مرغه د پاکستان په زیاتره سیمو کې د حکومتي ادارو نه په غلا داسې خوراکونه جوړیږي چې نه یوازې د ولس صحت ته نقصان ورکوي بلکې دا د مالي زیان سبب هم ګرځي. ډاکټر امیرزاده وویل چې دې لړکې یو شمېر حکومتي ادارې په هر هغه ځای چاپې وهي چېرته چې دا رنګه خوراکونه خرڅیږي یا جوړیږي. دا رنګه خوراکونه او سیزونه مارکیټ ته څوک راوړي او حکومت تر کومه حده پورې د دې مخنیوی کوي؟ په دې حقله چې کله موږ د یوې حکومتي ادارې پاکستان سټینډرډ اینڈ کوالټی کنټرول اتارټی ویان رحمت الله حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغې په جواب کې وویل
زمون محکمہ پاکستان کے پا اتاویا سیزنوں پاملرنا ورکوی دے کے سلوے خوراکی سیزن دی لکہ اوبا، چینی، ریجے، غوڑی، بسکٹ، جسونا او دغشان نور سیزنا. زمون کار داوی چی کلا مون یو کارخانے یا کپنے تا لیسنس ورکو نو بیا ہر درے میاشتے پاس دا دغا زینا نمونے تر لاسکو او دا نمونو رستو مونگ دا پخپلو لیبارٹرو کے چک کو چی پدے کس کسما مسل خونیشتا کدا سیوی نو بیا مونگ دا دوی پزید گامونا پورتا کو پدے حکلا سو رز اولان دے مونگ سلویخ دا اوبو کپنو تا شوکاز نوٹس ہم ورکڑے وی دا دے کپنو کے بیا مونگ رستو دا پینزو کپنو لیسنسونا منسوخ کرو دا شان سو رز اولان دے کراچے کے ہم دا غوڑو دو کارخانے بند کرے شوی دی
بلخوا د اسلام آباد کمپلیکس ہسپتال ڈاکٹر جمشید وائی چې دیو ته اکثر داسې مریضان راځي چې د ناقصه خوراکي مواد لوجي د یو شمیر مرزونو ښکار شوی وي.
په بازار کې اکثر خوراکونه ملاوی چې هغه لوکل بیکریان یا لوکل تجارانو جوړ کړی وي د خلکو د خپل شخصي فوایدو په خاطر باندې، نو هغه د مختلفو مرزونو سبب کیږي. نو هغوی اولنی مرض هغه فوډ پایزنینګ ورته وایي چې د اراض والایم چې دي اکثر مثال الټۍ کوي، همداسې مریض ته اسهالات شروع کیږي. نور مرضونه لکه هیپاټایټس اے، جایډیاسیس، ایمیبیاسیس، ټایفایډ چې موږ ورته خټک تبه ورته وایو منځ ته راځي. نو د دې خوراکونو په کنټرول کې عوام کلیوال خلک چې دي کله بازار ته راځي باید د همدې شیانو نه زیات استفاده ونه کړي، باید د سمپل شیانو سره یا داسې ځای چې دوی ته معلوم وي څوک پیژني ساده چیزونه استعمال کړي.
ڈاکٹر جمشید اویل چې د بدقسمتۍ نه پاکستان، افغانستان او هندوستان کې انساني صحت ته پاملرنه نه کیږي، ولې د نړۍ نور ملکونو کې د غیر معیاري خوراکونو جوړونکو یا خرڅونکو په ضد سخت ګامونه پورته کیږي. د ډاکټر جمشید د وینا سره سم د نړۍ په نور ملکونو کې د خوراک سکاک سیزونه څنګه مارکیټ ته راځي او حکومت دې ته څومره پاملرنه کوي؟ په ملیشیا کې د شاهتو یا هنی کاروبار کوونکی یو پاکستانی وګړی خالد جمیل څوک چې د سوابۍ سیمې اوسیدونکی دی په جواب کې وایي بلخوا چې پاکستان کې د خوراکي سیزنو کاروبار کوونکی سوای د یو تن محمد اعظم خان نه چکل پښتنه وشو، نو هغه وویل
جوڑی او سفر صحیح.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د غیر معیاري خوراکونو د جوړولو یا خرڅولو په ضد د پیور فوډ آرډیننس په نوم په کال 1968 کې یو قانون جوړ شوی و، او بیا په کال 1980 کې د پاکستان هوټلز اینڈ ریسټورنټس ایکټ په نامه یو بل قانون هم جوړ شوی و. د دې وروستي قانون سیکشن 28 لاندې چاته هم دا اجازت نشته چې د غیر معیاري خوراکونو کاروبار وکړي. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
درنو اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو لپاره هر ورځ نه ساته خبرونه وړاندې کوي، او دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. وخت په پېښور کې د ماسپښین 3:30 بجې سوې. شاهین بنیرا استودیو ته راغلی دی ستاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان پوز ویلی چې القاعده او طالبانو سره تړاو لرونکو اور پکو ته ملا ماته کړی ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مائی د مقدمه په اړه په شوی فیصله ناهلی خودلې ده. د لیبیایي حکومت ځواکونه وایي دوی ته له مصر ته خار څخه د راپښا کېدو حکم شوی دی، او د پېښور خار شای باغ د بیا ودانې لپاره به امریکا د پښتونخوا حکومت سره د 10 میلیون روپو مرسته کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې شاهین بنیری وړاندې کاو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی که د خپکی دوست خبره ده، اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
درنو اوریدونکو، بالکل تاسو کولای سئ چې د مشال ریډیو د ویب پاڼې له لارې د مشال ریډیو ټولې خپرونې واوري، او همدا ډول تصویرونه، ویډیوګانې او په لیکلې بڼه موضوعات ولولې. اوس وخت سوی دی لژمن سره سم د اونیزې خپرونې شعر او تصوب. د خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. نو راځئ چې د دې اونۍ شعر او تصوب خپرونه واورو.
په تصوف کې ذکر یا وجد ځانګړی رول لوبوي، ځکه چې د دې لارې صوفي نور ټول شان هیروي او ټوله پاملرنه د خالق حقيقي پر لور اړوي، چې دا ډول دی ځان د طریقت په لار کې د هیر او غفلت څخه وساتي، ځکه چې هیر او غفلت صوفي د طریقت له بنیادی سیر څخه لري کوي. د تصوف په بیلابیل سلسلو کې د ذکر بیلابیل ډولونه دي، خو په ځینو تصوفي لارو کې بیا د ذکر پر وخت د موسیقي له آلاتو څخه هم کار اخیستل کیږي، چې د صوفیانو په اند بنده نور هم د وجد حالت ته رسوي. د ډیری پوهانو په اند په تصوف کې د موسیقي پیل د خواجه معین الدین چشتي د تصوفي سلسلې چشتیه څخه وسو، چې پیروکارانو یا مریدانو به د ذکر پر وخت د موسیقي له بیلابیلو آلو څخه کار اخیستی. خو د وخت په تیریدو سره چې کله نورې تصوفي سلسلې منځته راغلې، نو په هغوی کې هم ځینو موسیقي په کار راوستل، او د ذکر یا وجد پر وخت به پر موسیقي تکیه کول.
Sun hai kaya mere
که هم په تصوف کې د موسیقي پیل چشتیا سلسله څخه سوی دی، خو د نور سلسلو تر څنګ د مولانا جلال الدین بلخی رومي سلسله مولویه هم د ذکر پر وخت له موسیقي څخه کار اخلي، چې زیاتره وخت ډیری نور خلک هم د ننداري لپاره ورته ناست وي. دې عمل ته دوی سما وایي، چې ډیری صوفیان په ډلیز ډول د موسیقي پر آلاتو ځانګړي حرکات ترسره کوي چې څرخند رقص ورته ویل کیږي. چې په تصوف کې د موسیقي څرول دی او څارتیا ورته لیدل کیږي. په استرالیا کې میشت د تصوفي چارو کارپو ډاکټر احسان ازری وایي چې صوفیاو او عرفاو د موسیقي لاره د خپل باطن تسکیه کول، ځکه چې په موسیقي کې دا ډول محرکات موجود و چې هغه د دوی پر خوله نسوي راتلای.
تصوف کې موسیقي او خاصتا صيغه سما دوی وایي، یعنی سما هغه وخت به چې عرفا و په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې به دوی خپل لمونځونه به وکړي، خپل عبادت به وکړي، ذکر به وکړي، وروسته له هغه نه به دوی په ذکر د خدای تعالی باندې پیل وکړي د تر سهار تر لمانځه پورې. نو دې خلکو به له موسیقي نه هم کار اخیستل او موسیقي نه د دې لپاره کار اخیستل چې موسیقي کې هغه باطني تکل دا و چې دوی فقط د دې لپاره چې خپل باطن ته د دې لپاره چې په موسیقي کې یو ډول محرکات شته، هغه محرکات په ژبه باندې نه راځي یا الفاظ باندې نه ویل کیږي، هغه فی نفسی په خپله موسیقي کې موجود ده. نو عرفا د اسلام زیاتره دیو ته پام لري او دوی غواړي چې دغه یو عاطفي ځواکمنی چې په موسیقي په آواز کې موجوده ده دغې نه ګټه واخیستل شي، د دې لپاره چې باطن تسکیه شي، د دې لپاره چې د الله تعالی د محبت او حب لپاره یو ډول عاطفي او روحاني حالت د عرفاو په زړه او په ذهن کې رامنځته کړي، دوی له دې نه کار اخیستي. موسیقي په عرفان کې تل ستایل شوې ده. البته آقا موسیقی چه ده جهلیه په وخت کې د اسلام نه پخوا په وختونو کې مثلا موجوده و په عرب او په مینس کې هغه موسیقي د فسق او د فجور لپاره لغو کار تر اخیسته، هغه به شراب خورل، مست بشول او بیا به هر کار چې دوی کاون، او هغه د جهلیه په وخت کې سیو دوی به معلقات و شیرونه ویلی و نتایه بکولی، اغا منظور دی موسیقی نه نده، اغا موسیقی سی اغا ویلی اغا دی فسق و فجور لپاره و پاگه که تکل نفسانی و مگر دی عرفا و موسیقی سی ده دغا دی دی لپاره ده سیتیفی حالت دوی تورو بخی سی پاگه که دوی کاملا خپل زان خپل دا دنیا نبیخی زان فارغ کی او دی خدای تعالی په عبادت که زان لاهو کری.
د تصوف بنیادی مقصد د نفس پاکوالی او خپل خالق ته ځان رسول دي، او ډیری صوفیان وایي چې دوی په بیلابیلو لارو خپل هدف ته ځان رسوي. په لندن کې د تصوف څېړونکي داود اعظمی وایي چې صوفیان موسیقي د یو مقصد په توګه نه، بلکې د یو آلې په توګه کاروي چې د نفس تسکیه په وکړي.
صوفیان دا دلیل وړاندې کوي چې زموږ مقصد موسیقي اورېدل نه دي، زموږ مقصد د خپل نفس د موسیقي د لارې چاغول نه دي، بلکې موږ دا غواړو چې یو داسې حالت د دا موسیقي په مرسته ځان ورسوو چې هلته زموږ د نفس تزکیه وسي، روح مو پاکه سي او خدای ته ځان نږدې کړو. یعنی موسیقي د یو مقصد په توګه نه کاریږي، موسیقي د یوې آلې په توګه کاریږي چې د هغې په مرسته دوی ځان اصلاح کړي یا ځان خدای ته نږدې کړي. د یو مشهور صوفي یو قول دی چې وایي، یو چا پوښتنه ورڅخه وکړه چې موسیقي په اړه ستا څه نظر دی، نو ده ورته وویل چې د منتهي لپاره د دې ضرورت هغه سړی چې رسېدلی د تصوف مقامات یې پوره کړي، رسېدلی خپل مقام ته درجې ته، دوی ویل چې دغه کس منتهي دی، د هغه دپاره د دې ضرورت نشته چې موسیقي واوري، ځکه د خپل مقامونه یا خپل سفر یې پوره کړی دی او منزل ته رسېدلی دی. بیا ویل چې د مبتدي دپاره ناروا ده، مبتدي هغه دی چې اول په دې لاره کې ګام ږدي او دغه سفر شروع کوي، دغه کورس شروع کوي، ول ځکه د هغه نفس زورور دی، کمزوري نه، نو هغه کېدای چې د موسیقي دی پر ناسمه لاره بوزي. نو هغه بیا ویل چې بیا د چا دپاره ده د موسیقي چې د مبتدي دپاره ناروا ده او د منتهي دپاره د دې ساتیا نشته، ضرورت نشته، نو بیا ده د چا دپاره؟ دوی ویل چې دا د متوسط دپاره ده، دا چا دپاره چې سفر یې نیم کړی او نیم لا ورته پاتې نو موسیقي د هغه سره یو څه مرسته کولی شي چې دا سفر یې ورتیز کړي او د ده روحاني سفر ګړندی شي چې خپل مقام ته ژر ورسېږي. نو تصوف چې ځینې داسې شیان سته په ځینو سلسلو کې چې ځینې ملایان ګوت ورته نیسي، خو خپل سوکیان د دې دپاره یو بل دلیل را وړي چې هغه بېرته خدای ته د نږدې کېدو د یوې وسیلې په توګه دوی وایي چې موږ دا کار کوو او کاروو یې.
په تصوف کې د ذکر او وجد خپل ارزښت دی چې بنده له نورو دنیاوي شانو څخه ځان بې نیازه کړي او ټوله پاملرنه د خدای ذکر ته واړوي. په لاهور کې د تصوف او مذهبي علومو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې په تصوف کې تر ذکر او وجد وروسته دریمه درجه سما ده چې زیاتره وخت یې صوفیان د آلاتو له لارې ترسره کوي.
سما اصل کې کلام اورېدو ته وایي، کلام اورېده چاهے هغه د اسبابو سره وي چاهے بغیر اسباب، مگر په صوفیاو کې مشهور چې دی هغه دا دی چې له اسبابو سره ای، یعنی له ډول باجې او له دغو سره ای، خو په هغه کې دوی جایز ګڼي. دا ټول تمام تصوف کتابونه کې مثلا رساله خوشعریه ده یا لوما دی د ابن سراج یا قوت القلوب دی یا بنورو کې یا د امام غزالی احیاء العلوم دی، بلکل کې جواز ورکړی دی. صوفیا اکثر ورکوي، خو دوی وایي چې د دې لپاره څلور شرط دي. یو شرط پکې دا دی چې کلام به صحیح وي، شهوت به نه راولي بلکې معرفت به راولي. دویم دا دی چې ویونکی به یې دغسې سه مشتها به نه وي چې د خلکو شهوت به هغه ته کی شي، بلکې داسې سړی به وي چې هغه په سړی باندې معرفت هغه سړی وویني نو معرفت به هغه باندې جاری شي، د معرفت اسباب راولي د شهوت نه. دریم دا دی چې اخوان به یې اوریدونکي به یې فکري خلک وي، داسې خلک به نه وي چې هغه هر کلام و بې دیني و خوا ته بیایي، بلکې د الله تعالی و طرف ته یې بیایي. او زمانه به داسې رانه وي چې یا به د نمانځۍ یا د اوداسۍ یا یو خاص کوم عبادت اوقات دي په هغو وختونو کې به نه وي. او پنځم شرط دا دی چې مکان به یې متعین وي، مثلا مسجد به نه وي، دغه طرح نور معظم متبرک ځایونه به نه وي. ګویا دوی وایي چې کلام صحیح دی خو په پنځو شرطونو، کلام به سم وي، ویونکی به یې سم وي، اورېدونکي به یې لوړ خلک وي، زمانه به یې سم وي، مکان به یې سم وي. نو که دا پنځه شرط موجود وي نو دوی سما قائل دي په دغو پنځو شرطونو باندې، او له دغو پنځو شرطونو سوا صوفیا د سما مطلقا قائل نه دي. اگر که علماء ظاهر وایي چې سما مطلقا ناجائز ده که شرایط وي که نه وي، خو امام غزالی اور ابو الفتوح غزالی او دغه نور خلق په دغه باندې دلایل قائم کړی دي چې سما جائز ده.
که څه هم صوفیان تصوف یا طریقت د شریعت یو برخه ګڼي، خو بیا هم ځینې ملایان پر ځینو موضوعاتو له تصوف سره اختلاف لري او د شریعت سره ناسم ګڼي. په پېښور کې د پښتو اکاډمي پېښور مشر او د تصوف څېړونکي پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې په تصوف کې موسیقي د وخت د صوفیانو او ځینو ملایانو ترمنځ د اختلاف وړ وګرځېده.
د سما په باب له ابي اسلامي روایتونو چې چرته حلال ده او چرته حرام ده، که ته خم اکثر د پاره اور حلال ده او که اس د وخت لري د پاره اور نو بیا حرام ګڼل کیږي، خو بیا په یو وخت کې ډیره سخت ادا پابندی راغله چې په اسلام کې یا په شرع کې سما یا ساز و سرود حرام دي. نو دام وا چې اوس چشتیا مسلک خاوندان بچي او صوفیان هغه به دا د خپل روحاني خطو د پاره برت لو د پاره یا د فکر د ارتکاز د پاره یا یو کیف سرور پیدا کولو د پاره به دا ضروری ګڼل. نو یقینا خبره ده چې یو مولا دی په یو ځای کې بل طرف ته یو صوفی دی او هغه د سما په حق کې یا د ساز و سرود په حق کې، نو د اختلاف خو به خامخا راتلو. نو اکثر داسې ډیرو صوفیانو ته په ډیرو ځایونو کې ډیر تکلیفونه رسیدلي دي، ډیر مشکلاتو سره په دې مخ شوي دي چې شرع د ځنه سیزونو هغه اجازت نه ورکوي.
په تصوف کې که څه هم صوفیان د ذکر، وجد او سما له لارې خپل اعمال ترسره کوي او د نفس د تزکیې او خدای ته د نږدېکت هڅه کوي، خو د دې ترڅنګ صوفیانو تصوف ته په هغو سیمو کې د موسیقي له لارې وده ورکړه چیرې چې د هغه سیمې خلکو له موسیقي سره تړاو او دلچسپي درلوده. نو د دې لارې د تصوف تعلیماتو ته غاړه کېښوده.
کبیر دے ہدم دم علی علی سخی لال کلندر مست مست سخی لال کلندر
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
درنو اوریدونکو تر دې اعلان وړاندې تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه شعر او تصوف اورید او سم وخت رسیږي یو بل اونیز خبرونه ته اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونې د ګټل لپاره د فدرالي ادارې اف بی آر غوښتنه کړي چې په پاکستان کې د پر افغان کاروباریانو مالیه ولګول سي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دفاع بودیجه یا بجټ کموي او د سولومن ټاپوګانو په اړه د اوریدو لپاره پاموکې د دې اونې خبرونه اقتصادي نړۍ ته چې تاسو ته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهیده اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې باور چې د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونې د ګټې له فدرالي ادارې اف بی آر غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د پر افغانو کاروباریانو مالیه ولګول شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دفاع بودیجه یا بجټ کموي او د ونې په هیواد کې پر سولومن ټاپوګانو غږیږي لمشال رادیو سره اوسئ د پاکستان د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس او انډستریز د ګټې او د مالیو له فدرالي ادارې اف بی آر غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د پر افغان کاروباریانو مالیه یا ټیکس ولګول شي خو افغان کاروباریان وایي چې د پاکستان حکومت ته مالیه ورکولو ته چمتو دي که د پاکستان کاروباریانو په څیر ورته اسانتیاوي ورکړل شي له پیښور د مشال رادیو خبريال خالد خان له نور تفصیل سره
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری لخوا د مالیه راغونډولو مرکزی اداره یا اف بی آر نه غوښتنه شوې ده چې د ځایي تاجرانو او کارخانه‌دارو په شان افغان دکانداران او کاروباریانو باندې هم مالیه یا ټیکس مقرر کړي شي دغه غوښتنه د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر عثمان بلور د اف بی آر یو غړي خاور خورشید ته وړاندې کړه څوک چې د ټیکس په لړ کې د ځایي کاروباریانو او کارخانه‌دارو وړاندیزونه ترلاسه کولو لپاره پیښور ته راغلی وو په دې کله عثمان بلور مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او د صوبې د نورو تاجرانو د مخ کنه کاروبار په ځان کې روان دي او کچره دوی باندې د مالی بوج کم کړی شي او افغانان په دغه دایره کې شامل شي نو دواړو د پاره به سودمن وي هغه وایي
خبره دا ده چې چرته پاکستانی بهر دي دبئی کې شارجه کې یا لندن کې کاروبار کوي هغه د لینڈ آف لا ټیکس ورکړي نو ما د بیار ممبر چې پرنا غوښتل هغه ته ما دا ریکوست وکړو چې نو فرد ټیکس په پاکستانیانو باندې چې آلریډي رجسٹرډ دي په بیار سره هغه باندې فرد ټیکسیشن وکړي خو دا چې کوم افغان نېشنل کاروبار کی تجارت کی بزنس کی دکان لری انڈسٹری لری آگے پر ٹیکس نیٹ کے شامل کی اگر کہ یہ لیگل ہچ ڈا دی چے انڈین آگے تو شکی گی چکچا سر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر تو دے لڑ کے مامت تدا ریکویسٹ ہو کچھ ایلین ٹیکس رجسٹریشن ہم کی گی چکم خصوصی طور پر فورنس لبارا تو دے پاڑ آگے مان سر ان پرنسپل اگری شو تو امید لارم چے دا انشاءاللہ دا زر تزا بوجی ہو چے ایکسٹرا ٹیکس برن چکم زما پا بخور خار یا دا پس صوبے یا دا پاکستان دا جانو باندے کی گی دا انشاءاللہ ٹیکس بلک شانتی اگر بوجھ بدیون
د اف بی آر غړي خاور خورشید په دې مهال وویل چې هغه به دا وړاندیز خپلو مشرانو ته وړاندې کړي خو په دې کې ستونزه دا ده چې د ایم ټی این یا ټیکس سند صرف د کمپیوټرایز پیژندلو کارډ په نمبر ورکولی شي او افغانان په پاکستان کې دغه سهولت نه لري خو بل خوا په پیښور کې یو افغان تاجر عبدالحنان وای چې دوی پاکستان حکومت ته مالیه ورکولو ته تیار دي، که چېرې دوی ته هم د پاکستان د کاروباریانو په شان اسانتیاګانې ورکړی شي. د وویل چې په پېښور او پښتونخوا په نورو سیمو کې افغانان په ګڼ شمېر کې کاروبار کوي چې په سناس شکل پاکستان حکومت ته مالیه هم ورکوي. پښتونخوا چیمبر آف کامرس او انڈسٹری مشر عثمان بلور د وینا تر مخه صرف په پیښور کې 2000 افغانان کاروبار او تجارت کوي چې پاکستان حکومت ته په قانوني توګه هیڅ قسم مالیه یا ټیکس نه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د امریکا د بودیجوي تاوان لکبل د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما اعلان کړو چې خرچې به کموي. دی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپلې یو مقاله کې د دفاعي بودیجې یا بجټ د کموالي په اړه بحث کړی دی. په مقاله کې لیکل شوی دی چې کموالی اړین دی چې راوستی شي، خو که چیرې ډېر زیات کمی راوستی شي نو ښایي د نړیوال امنیت په اړه ځینې اندېښنې راولاړې شي. اوباما په خپله یوه وینا کې ویلي، په دفاعي بجټ کې کمی به هله راوستل کېږي چې د امریکا امنیت پوره ډاډ ورکړل شوی وي. ګولایاز د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې له مهمو برخو سره.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپله اداریه د امریکې ولسمشر باراک اوباما لخوا د دفاع په بجټ کې د کمی په اړه لیکلې ده. مقاله لیکي چې یو کال وړاندې د امریکې د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس په مالی کال کې د دفاع لپاره پیسو کې سنجولي هلې ځلې وکړې. د اګست په میاشت کې ګیټس ویره څرګنده کړې وه چې په مالی بحران کې ولس د دفاع بجټ ته د مالی خسارې نه د راوتو ذریعه به بلي، او دا خبره رښتیا هم شوه. مقاله لیکي چې ولسمشر اوباما د دفاع بجټ کې 200 کالو لپاره د 750 ارب ډالرو د کمی اعلان وکړو. دا کمی به د امریکې ټول ځواکونو کې وي او د فوزي مقاصد لپاره د پیسو خرڅولو جاجبه اخلي. د دفاع بجټ کې د کموخ ملاتړ کوونکي دریز لري چې د دفاع لپاره اوس هم پیسې ډېرې لګي کمی کړې شوي دي، څنګه چې د ولسمشر د خساري کمیشن د 10 کالو کې د 10 ټریلیون ډالرو د کمی وړاندیز ورکړی وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفاع چارو وزیر ویان جیف مورل د خولې په مقاله کې لیکي چې د امریکې په مختلف هیوادونو کې روان فوزي مشن جاجبه اخلي. په لیبیا کې تر اوسه پورې د امریکې 6.7 میلیون ډالرو په فوزي عملیاتو کې مصرف شوي دي، او دغه شان په افغانستان کې هم فوزي خرچې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي چې فوزي صحت سہولتونو باندې ډېر زیات پیسې مصرف کیږي، ځکه چې د فوزیانو کورونو ته هم د صحت سہولتونه ورکړي کیږي. نو دا خرچه دومره ده چې څومره په عراق جنگ کې په فوزي مقصدونو ترلاسه کولو باندې راغلی وه. ادارې لیکي چې ولسمشر اوباما به د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره به په فوز کې کمی راولي، چې څنګه د دین وړاندې ګیټس د 40,000 زیات ځواکونو کې د کمی وړاندیز ورکړی وو. اداریه پوښتنه راپورته کوي چې په موجوده سختو حالاتو کې کچری د ایران یا شمالي کوریا په اړه د فوز استعمال وي نو امریکا به څه کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ادارې په پای کې د رابرټ ګیټس د خولې لیکي چې په دفاع بجټ کې ډیر زیات کمی به د نړیوال امنیت ماحول لپاره خطرناک وي او ځینې کمی ناګزیره دي.
سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 20 ټولنه د نړۍ د وښه اقتصاد لرونکو هیوادونو اقتصادي پالیسیو کره کتنه کول غواړي. د رويټرز خبري ایجنټس د رپورټ تر مخه د دې کار مخه په نړۍ کې د کوم ممکنه اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو مخنیوي کول ده. د مشال اډیو خبريال بشیر احمد غواخ له نور تفصيل سره.
د رويټرز خبري ایجنټس د یو رپورټ تر مخه د جی شل یا د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو به د نړۍ د وو غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو اقتصادي پالیسیانی او سیستمونو ته کتنه وکړي او په داسې لارو چارو به غور وکړي چې په نړۍ کې په راتلونکي کې د 2009 او 2009 کال په شان اقتصادي زوړ مخنیوي وشي. په دې هیوادونو کې امریکا، چین، جاپان، جرمني، برتانیا، فرانس او هند شامل دي. په رپورت کې راغلي چې د امریکا حکومت به په اقتصادي پالیسیو کې د بدلون په ترڅ کې د راتلونکو 200 کلونو په دوران کې 4 ټریلیون ډالر کم کړي او په پیسېدارو خلکو به ټیکسونه زیات او خپل لګښتونه راټیټ کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پیسو ورکولو نړیوال صندوق یا IMF شک څرګندوي چې امریکا به تر 2013 کال پورې خپل هغه هدف ته ونه رسیږي چې غواړي خپل بودیجوي تاوان کم کړي. همداراز امریکا دا اعلان هم کړی چې تر 2015 کال پورې به خپل بودیجوي نقصان 2.5% کموي. د رایټرز په وینا امریکا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له ټولنې غواړي چې چین په دې قانع کړي چې تر ډیره په خپل کور کې تولید شوو شیانو تکیه وکړي. دا کار به د امریکا د تجارت د پراخېدو لپاره ښه وي. چین په یادو شوو وو هیوادونو کې یو د نړۍ په کچه دوهم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی چې جی شل هیوادونه ترې په خپل اقتصادي پالیسیو کې د بدلون غوښتنه کوي. د رایټرز د رپورټ لمخې امریکا په چین تور لګی چې خپل کرنسی یا پیسې د امریکا د ډالر په وړاندې بی ارزښت ساتلی، ګټه ډیره کوي او لګښت یې کم دی. د چین دا کار د امریکې د سوداګرۍ په زیان تمامیږي. چین د دې خبرې په جواب کې وایي چې په قرار قرار به د خپلو پیسو ارزښت لوړوي. د جی شل هیوادونو ټولنه له جاپان هم غواړي چې خپل اقتصادي سیستم د کتنې ته وړاندې کړي. جاپان ویلی چې دوی ځکه په دې خبره سلا دي چې دا د چین لپاره یو مثال جوړ شي او هغوی هم کتنې ته غاړه کېږي. د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه له برتانیا، جرمني، فرانس او هند څخه هم غواړي چې خپل اقتصادي سیستم او اوږدمهاله بجټ دې کتنې ته وړاندې کړي. د رایټرز خبري ایجنسی په رپورټ کې د هند په اړه ویل شوی چې دوی که څه هم د چین په پرتله لا هم په دې نه دي توانېدلي چې خپل خلک له غریبۍ وباسي، خو دې هېواد په دې وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی او په راتلونکو څو کلونو کې یې اقتصاد لا نور هم په تیزۍ سره مخ په وړاندې روانېدای شي.
اوس هم د ونې هېواد سولومن ټاپوګان د سولومن ټاپوګانو یا جزیرو په نامه هیواد د آرام سمندر په سویل کې پروت دی. 28,896 مربع کیلومتره رقبه لري دا هیواد او په سولومن جزیرو کې زلزلې ډېرې راځي او په سمندر کې تر زلزلو وروسته د اوبو د لوړو څپو، سیلاونه یا سونامي هم پکې ډېر وي. د روان کال د جولای د میاشتې د اټکل تر مخې د سولومن ټاپوګانو آبادی 5,95,614 ده. په هیواد کې د اوسیدونکو زیاتره خلکو مذهب عیسویت دی. سولومن ټاپوګانو یا جزیرو د پلازمینې نوم هونیارا دی او په دې هیواد کې 9 ولایتونه دي. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو ژوند پر کروندګرۍ، کب نیونې او د ځنګلونو پر لرګیو ولاړ دی. تیل، پټرول او نور شیان درآمد کیږي. د 2009 کال د اټکل تر مخې د هیواد ټول ملي پیداوار 650 میلیون امریکایي ډالر وو او په همدې کال کې اقتصاد 2.3% خراب شوی وو. د هیواد د ټول ملي پیداوار 42% برخه له کروندګرۍ او یوازې 15% هغه له صنعتونو ترلاسه کیږي. سولومن ټاپوګان چاتراش یا قیمتي لرګی، مایان، کوپرا، د ناریلو تیل، د پام ونې تیل او کوکوا برآمدوي. په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 2.5 امریکایي ډالر ده. د سولومن ټاپوګانو پر دې سندرې نننۍ اقتصادي نړۍ پای ته رسیږي.
اقتصادی نړۍ
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM